روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو یا له سړې هوا سره په تیره بیا په ماشومانو کې ډېرې خبرېږي. اوس چې په افغانستان کې په سړو سیمو کې هوا سړه شوې او ژمی را روان دی، د سینه بغل په څېر د ډېرو ناروغیو د خپرېدو خطر زیات دی په تیره بیا په ماشومانو کې. یو شمېر کې پر وخت درملنه او نشیان د ماشومانو د مړینې سبب هم کېدای شي. دا کومې ناروغۍ دي؟ پر دې به د انتانی ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله عمری رڼا واچوي چې د خبرونه ته مو رابللی دی. خو د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، د را سره تماس ونیسئ او هم که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې مطرح کړئ. د انتانی ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله عمری، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مننه جناب درون نوری صاحب. زه هم خپل نیک له سلامونه لومړی تاسو ته د آزادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې لاره باندې چې ټول اوریدونکو روغ او جوړ ووسی او یو خپل مخامې پایل کړی وي.
کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ډاکټر صاحب، د یخنۍ سره تړلې ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. که په پیل کې راته هغه د مهمو ناروغیو یادونه وکړئ چې دا کومې ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې په تیره بیا په سړو سیمو کې ډېرې د خپرېدو احتمال شته او تر ډېره ماشومان اغېزمنوي.
نوري صاحب، یوه ښه موضوع مو انتخاب کړې ده. کراش دې ته ووایو چې ریښتیا هم د منی موسم د شروع کېدونکی دی او د ژمي موسم ته موږ ورځو، نو په دې کې هغه ناروغۍ چې د ژمي په موسم یا د منی په موسم کې رامنځته کېږي، د طبي لحاظه دا د ایارای تر لاندنامه لاندې یادیږي. یعنې په دې کې هغه تنفسي ناروغۍ شتون لري چې په اکثریت یعنی په اول قدم کې اکثریت ناروغان ماشومان وي، که په هغه باندې رڼا واچوو لکه د میزل یا شری ناروغۍ، دوهم عام ټوکچ کې ووایو سینه او بغل، دریم هم کولای شي چې د دې تر څنګ هغه په عوام مثلو چې توره ټوخلی ورته وایي، څلورم هم دفتریا، او پنځم هم خپله باندې زکام، او د دې تر څنګ نورې ویروسي او بکتریایي پارازیتي او فنګسي ناروغۍ کولای چې ټول زمان بلخصوص زموږ ماشومان، هغه ماشومان چې سن 15 کالو څخه ښکته وي، دا په پیسې باندې هغه اخته کړي او په دې ناروغۍ باندې اخته شي. خو د یادولو وړ دا ده چې نوري صاحب، دا خپله باندې دغه تنفسي ناروغۍ چې دي یا د ایارای د عنوان تر لاندې په طبي اصطلاح باندې، دا مختلف د لارې د انتقال لري. او همدارنګه خپل اوریدونکي به هم نه ورخطا کوو چې دې تر څنګ د مخنیوي لارې لکه واکسین هم د ناروغۍ لپاره شتون لري.
په ټوله کې تاسو د ځینو ناروغیو یادونه وکړله. ځینې ناروغیو مخنیوی له حفظ الصحې سره تړلی دی. په تیره د تلې میاشت کې د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف په یو راپور کې د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ویجاړونکو یا د مرګونو ناروغیو د خپرېدو د خطر یادونه وکړله. وایي په ډېرو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې، حفظ الصحوي تحسات ویجاړ شوي دي چې له امله شاوخوا 2 لک یا 2 لک زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. وایي اکثرا د اوبو سرچینې ویجاړې شوي، کورنۍ پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، تشنابونه ویجاړ شوي او دغه راز ډېرې ټولنې په خلاصه فضا کې حاجت کوي. که لومړی راستو دغه د یونیسف د دغه خبرداری په اړه، دا هم وایي چې د په دې سیمو کې هوا مخ په سړېدو ده او ډېر خلک سرپناه نه لري. د په هغو سیمو کې په هغو کورونو کې ژوند کوي چې هغه ګرم یا تاوده نه دي. او تاسو د تنفسي ناروغیو یادونه هم وکړله چې اکثرا د سالمې هوا یا د هوا د تهویه د خراب به تهویه له امله چې ټول خلک په یوه خونه کې سره راټولېږي ژوند کوي او یو ماشوم نه یا بل ماشوم ته دا ناروغي ډېر سره یاد کوي. مهرباني کړئ په دې باندې رڼا واچوي.
مری صاحب بیا مو هم یو خټ کې دا اشاره وکړه، لیکن زه دا وایم په نوري صاحب چې موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې همیشه مو په سترګې دې ته نیولې وي که چیرې مثلا زموږ یو ماشوم هم عادي نس ناسته ورته پیدا کیږي، نو موږ دوام روغتیا وزارت مود هم کوو. یا مثلا که چیرې زموږ په کور کې شرعی یا د میزان ناروغي پیدا کیږي، بیا هم دوام روغتیا وزارت ته ګوته نیول کیږي. او ایدې نه علاوه که چیرې زموږ اوبه خراب وي منبع، بیا هم موږ کوشش کوو چې یو بد خبره نږدې هغه چا ته ګوته ونیسو چې هغې موږ سره مرسته نه ده کړې. زه خپل خبر نه ټولوم. نوري صاحب رضا مسئله موضوع ته چې صحیح ده، مشکلات خوشته دي، لیکن دا په هر هیواد کې شته. په هر هیواد کې چې خپله باندې هغه په غیر د طبعي حوادث یعنی چې منځ ته راځي چې د هغې لوړ اقتصادونه دي هغه هم په ګونډو کوي. نو دا خو زموږ خود د هیواد تاسو ته بهتره معلومه ده چې در لوړ اقتصاد نه لرو. دې تر څنګ زه هغه دا شی یادول غواړم چې د عامې روغتیا وزارت همیشه د وزرامې زاویې زارۍ کوي، یعنی خپل دغه مسیجونه چې رسنۍ تاسو محترمې رسنۍ په حساب نشر کوی، دا دو ته باید خلک درناوی وکړي. یعنی دا باید خلک باید عملي کړي. صحیح ده چې په یو ځای کې نوري صاحب د پاکو اوبو مثلا مخزنونه هغه په مخربه او خرابه باندې تبدیل شوي دي او هغلته لاسرسی د پاکو اوبو ته د خلکو نشته، لیکن دې تر څنګ هغلته د عامې روغتیا وزارت د کلور ټابلیټونه تازه کړي دي، کلورین، او هغې ته هم پوهاوی کړی دی. تاسو کوشش وکړئ ادې نه استفاده وکړئ. او ځینې خلک به شکایت کوي چې د اوبو خوند خرابوي، نو موږ استفاده نه کوو. خو دوهم د دې لپاره آپشن چې ده یا په دوهم قدم کې دوی ته ویل شوي دي چې تاسو کوشش وکړئ چې په هغه اوبو باندې مشکوک ویه، یعنی په دې باندې مو زړه مو هغه اوبه نه اخلي چې د هغې نه د پخلندي لپاره یا هم د څښاک لپاره او یا هم د نورو لوښو مینځلو لپاره استفاده وکړه. نو دغه اوبه یو ځل ویشه ویه، یو ځل دغه اوبه جوش کړه، حداقل د درې نه تر څلور دقیقو پورې وروسته له هغې څخه دغه پاکو د دې اوبو نه چې استفاده کوئ دا هم پاکې دي، هم کلیر دي. او دغه عامو ټکو چې مدني اوبه ورته وایي د مدني په شکل باندې تبدیلیږي. او را بشو دوهم ده، مخکې هم عرض وکړ چې ساري ناروغۍ ریښتیا هم د ایاره یا تنفسي ناروغۍ د عنوان تر لاندې دا موسمي ناروغۍ دي چې دا د ژمي د منې موسم کې ډیریږي. لیکن دلته موږ همیشه تاسو هم ورته ویلي دي او د عامې روغتیا محترم وزارت هم ورته وایي چې ګوره په کور کې چې کوم ماشومان لري چې کله د عامې روغتیا وزارت هغې ته د کمپاین د واکسینو کمپاین اعلان کوي، نو د هغو کمپاین باید درناوی کوی. نږدې روغتیایي مرکز ته راځی، خپل هغه ماشومان چې پنځو کالو نه کته دي هغه به واکسین کوی چې د اکثریت ناروغۍ مخه نیول کیږي. او دریم دا چې نوري صاحب، نو همیشه موږ وایو چې وقایه ډیره ارزانه، آسانه او ډیره بهتره له معالجې نه ده. نو که چیرې موږ دوی ته په تمه وو چې زه کلینیک ته لاړ شم، ما ته د انټي بیوټیک راکړي، انالجیزیک دې راکړي او د دې تر څنګ ملټي ویټامین دې راکړي تر څو زه ښه شم، نه. موږ باید کوشش وکړو که چیرې په کور کې مو یو څوک د ټوخلې په ناروغۍ یا هم په تنفسي ناروغۍ یا په سینه او بغل باندې یا په شری باندې اخته کیږي، هغه په نږدې روغتیایي مرکز ته بیایو. لیکن دې تر څنګ د هغې لپاره که چیرې مو وسه وي هغه اتاق بور بیلوو، که چیرې مو وسه نه وي نو ډېر باید کوشش وکړو چې د هغې لپاره هغه قاشق او پنجه او ګیلاس امثال هم دا لوښي به ورته ګوسي کوو او هغې ته به ورته وایو چې توی ته ګرم مایات ورکوی په پراخ اندازه سره. که چیرې مو میوې او ترکاري باب و سبزیجات لاسرسی وي دا به ورکوی تر څو پورې چې یو خو ترانسمیشن یا انتقال قطع شي، او دوهم دغه ناروغ ډیر ژر تر ژره د خوراک سره کېږي. نو ریس سره هم دلته چې دغه خبره مشکلات شته، خو لیکن د حال لارو ته موږ باید غوږ ونیسو او هغه عملی کړو تر څو پورې چې دې ساري ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب، په د تنفسي ناروغیو کې چې د یخنۍ سره تړلی دی، یوه هم چې ډېره زیاته په ماشومانو کې خپریږي، ګمانم چې د خیال مې چې د سینه او بغل ناروغي ده، ځکه چې اکثرا ماشومان د وجود هغه کتلوي معافیت هم دومره پیاوړی نه وي، که په دې باندې رڼا واچوي سینه بغل څه ډول ناروغي ده، څه ډول انتقالیږي له یو ناروغ ماشوم څخه، آیا وایروسي ده نه ده، که څنګه؟
نوري صاحب، په کراشو دې ته موږ په طبي صلاح دې ته نیمونیا وایو، او په عامو ټکو باندې دې ته سینه او بغل وایو، چې دغه سینه او بغل مختلف عوامل یا اسباب لري، لکه پارازیتونه، ویروسونه، او دې تر څنګ فنګسونه او باکتریاوي، دا ټول د سینه او بغل سبب کېدلی شي. یعنی کله چې موږ وایو چې سینه او بغل دې نه مهدف دا دی چې دا خپل باندې موږ دې دغه انتاج التهابي شوی دی، یعنی هر انتان چې دی یا هر نوع چې دی زموږ سږي منتن کړی دی او التهابي کړی دی. نو موږ به ډیر کوشش وکړو چاول خود دې ناروغ ته چې پس به هم په دې باندې تاکید کوو په کافي اندازه مایات ورکوو، دوه هم دغه ناروغ به چې کله په تنفسي سینه او بغل باندې اخته شو دوری سي
نخي نخاني، هغه عمده نخي نخاني څه دي چې یو څوک پوښ د کورنۍ غړي پوښ چې ماشوم په نمونیا یا سینه او بغل باندې اخته شوی دی،
چې دغه مریضان نوري سي چې د سینه او بغل په ناروغۍ باندې اخته کیږي، دغه توخای لري، یعنی دا توخای کیدای شي وچ توخای وي یا توخی سره بلغم وي، په ورسته او حالاتو کې دا ناروغ ته که ماشوم وي که لوی وي تبه پیدا کیږي، دریم هم پالندای به ورته پیدا کیږي یا د تنفسي یعنی تنفس کې به مشکل لري، او څلورم هم په دې حالت کې به ادام درد هم دغه ناروغ لري. لیکن په عامه توګه که چیرې ووایم چې په اول قدم کې کېدلی شي چې دلته که د توخي په ځای باندې تبه پیدا شي او د پوز څخه به اوبه راځي، او همدارنګه دغه ناروغ اشتها هم بندیږي په دې حالت کې، یعنی خوړو ته هم زړه نه کیږي. دغه نښې نښانی دي چې به موږ خپل باندې سینه بغل په څو برخو باندې ویشو، لیکن اکثریت پیښې چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي هغه د بکتریا په بیس کې نه دي نوري صاحب، هغه وایرال دي، چې وایرال دي یعنی هغه ویروسي بیس لري، چې په دې حالت کې موږ با ډېر کوشش وکړو چې ناروغ لپاره خپل باندې انتي وایرال یا د ویروس ضد درمل کومک کول کې نه دي، بلکې د هغې لپاره استراحت، د ګرمو مایعاتو نه استفاده کول، او یوازې طب په وخت کې هغه د طب ضد درمل ورته توصیه کول.
بله، عمده لاملونه څه دي چې دغه ناروغي خپریږي؟ سړه هوا یو ګمان فکر کوم چې له عمده عواملو څخه دي.
بله نوري صاحب، هغه عوامل چې دي ریښتیا هم یو په خپله باندې د هوا تغییر دی، که د هوا تغییر شي نه هوا سړه شي په دې وخت کې د ځن انتاناتو لپاره د هغې د نشو نمو تکثر لپاره محیط ډېر ښه مساعد کیږي او دا ناروغي ډېریږي، او دوهم هم خپله باندې د هوا ککړتیا، یعنی هغه هوا چې ګرجنه وي په حساب باندې هغه غبارالوده وي، دا هم د سینه بغل پیښې ډېروي، او دریم هم لکه څرنګه مو چې مخکې ورته اشاره ورته وکړه، هغه کسانو چې واکسین نه وي ترسره کړي، بلخصوص د دې لپاره د ویروسي په سینه بغل لپاره چې موږ په عامه ټکو ورته وایو یا په طبي اصطلاح انفلونزا ورته وایو، د دې لپاره د انفلونزا واکسین شتون لري، او د ماشومانو د پغه کار کې ورته ورکول کیږي، او لویان هم کولای شي چې هر مونه یې د مې په موسم کې ترلاسه کړي. نو دا په دې سینه بغل په موجودیت کې یا په مسترتلو کې ډېر مهم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې خلک په خپل هم کولای شي چې د ډیرو ناروغیو مخه ونیسي، خو کراشو هم دغه د سړې هوا موضوع ته او د سینه بغل ناروغۍ ته یو عمده لامل هم دا ده چې وایي هوا ککړې وي، سړه هوا ده، نامناسبه تهویه لري اکثرا کورونه. یو څوک چې بې وسله دی چې د خپل خونې یا د کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو څخه کار اخلي، په بخاریو کې یا نورو کومو وسیلو کې لرګي کاروي، په تېره بیا ډبر سکاره هوا ککړه په خونه کې خپریږي. اکثرا کورنۍ دغه شي ته پام نه کوي چې هوا باید تهویه شي، یعنی په دې معنا چې کړکۍ وي یا کوم بل هغه کوي هغه باید پرانستل شي د څو دقو لپاره چې سالمه هوا راشي. که دا کار نه کېږي څه کولی شي خلک که چېرې هوا ډېره سړه وي؟
نوري صاحب، که چېرې هوا ډېره سړېږي او دې تر څنګ زموږ خلک هم چې په عمومي صورت سره اقتصاد ضعیف دی، حتما د یوې منبع نه به استفاده کوي، یا د لرګیو نه، یا د ډبرو سکرو نه، یا هم د زغال سنگ نه، یا د برق نه، یا امثال هم د دو په شکل باندې نور د سون مواد څخه استفاده کوي. لیکن دې ته باید فکر وي چې صحیح ده دا کوم مواد چې دي دا د ګرمېدو لپاره یا د اتاق یا د خونې تودېدو لپاره درست دي. لیکن موږ سر دلته باید خلاص وي چې کله د یوې خونه مثلا په اتاق په هر نوع د سون مواد چې سوزو هغه مو بخارۍ مو یې کوي، د بلې خونه کړکیو ته پلاستیک ورکړی وي، دروازې ته مو ډبله پرده ورکړې وي، نو دلته مو فکر وي چې د داخل د اتاق کې د اکسیجن کمښت رامنځته کېږي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې د هوا د تهویه نشتون، یعنی که هغلته اکسیجن کمیږي او خپله د کاربن‌دای‌اکساید سطح لوړیږي، نو په دې خاطر باندې د ورځې زموږ هغه هېوادوار چې اوس زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اوري، تر اوسه پورې د بخارۍ وخت په کابل کې نه دی شروع، کېدای شي ورته له دې څخه کېښول شي. لیکن د ورځې د یو ساعت لپاره هغه باید خپلې کړکۍ دروازې خلاصې پرېږدي، تر څو پورې چې دغه تغییرات او تبادلات د هوا رامنځته شي او هغه کاربن دای اکساید چې په داخل اتاق دی هغه باندې شي او اکسیجن داخل اتاق رانوزي. او دې علاوه نوري صاحب، که چېرې بیا هم دې سره سره چې موږ اتاق ګرم ساتو، هغه هم په پیمانه باید ګرم نه وي چې موږ د اتاق په داخل کې خولې کېږو او د باندې د سړې هوا ته راوځو، دا هم یو خپل باندې د سیرا بغل لامل یا سبب دی چې موږ په ځان کې اخته کوو. موږ باید ډېر کوشش وکړو چې هغه اتاق چې هر نوع د سون مواد په هغه کې استفاده کوو هغه باید ډېر ګرم نه کړو، یعنی متوسط او معتدل هوایي وي، او د هغې کړکۍ دروازې باید خلاصې کړو. او دې تر څنګ که زموږ په کور کې زموږ یو خور یا ورور یا هم زوی یا لور یا پلار و مور د کومه طرفسي ناروغۍ باندې اخته کېږي، هغو ته ووایي چې ته مه خفه کېږه چې تا ته م په ګوښې لوښې کې دا په ډوډۍ راوړله، نو دا کېدلی شي چې موږ هم ونیسي، نو ته به ماسک اچوي، کوشش وکړه چې د ماسک نه استفاده وکړي. په داخل د اتاق کې هم مشکل نشته چې کله ټوخېدلی او هغه کاغذ یا دسمال چې پوزې ته نیسي هغه باید ځان سره وساتي، او په ځانګړي لوښو کې به ته ډوډۍ وخوري تر هغه پورې چې ته ښه شي او ستا د نور کسان ونیسي. یعنی کله چې دغه شخص تنجی کوي یا هم توخیږي، د خپله باندې د شبنم په شکل باندې دغه د ویروس خطرات یا دغه د نورو انتراد خطرات نورو سالمو وګړو ته ځي او هغه اخته کوي، او کله کله هم د اتاق په سطح باندې پاتې کېږي چې وروسته هغې ته موږ لاس وایو او هغه لاس خولې پوزې یا سترګې ته راپورته کوو، کېدای شي موږ پرې اخته شو. چې دلته بیا د لاسینو مینځل هم ډېر ضرور او اړین دي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب فریدالله عمری، د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر، یو اوریدونکی دی دا به راواخلو. بلې مهرباني، ځان راوپېژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم، کفیل سلاسپیل پکتیکا ولایت جنخیل سالیرم تماس نیولی.
بلې خبرونه ته ښه راغلاست. که تر اوسه مو زموږ دا خبرونه اوریدلې وي، نن په هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو یا له سړې هوا سره په تېره بیا په ماشومانو کې ډېرې خپرېږي. په دې اړه کومه پوښتنه لرئ که نه؟
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. پوښتنه په دې ډول ده چې د ماشومانو والګې یا زکام دغه ناروغۍ وایرسي ده که غیر وایرسي ده؟ یو او بل دغه ناروغۍ په ماشومانو کې همدغه لاملونه څه کېدای شي؟ یعنی ګرد کېدای شي، کپکپ یخ هوا کېدای شي. دلته خو دوبي کې هم ګرد ډېرې ولې هوا یخ نه یې، مګر ماشومان ښه یې وجې دلته علتونه ګرد او که یخ هوا ده او بل د دې به تداوی څنګه وي؟
بله مننه کور ودان پښتنه مو واوریدل شولې ورته غوښ شي ډاکټر صاحب کته مخکې په خبري وکړلې خو بیا به هم ستاسو د پښتنه جواب کی ډاکټر صاحب مهرباني
او نوري صاحب زموږ د خبرو چې نو مې صحیح ومنو د پښتو د ولایت چې اړیکه لیولې و ډېره ښه پښتنه مطرح کړه د زموږ خبرو چې د خپل د زکام ناروغي چې ده اې دې لامل او سبب چې ده هغه څېړنه چې شوې دي اې دې په لامل او سبب چې ده خپل باندې ویروس ده یعنی دغه ویروسونه کولای شي چې په عام ټکل چې موږ زکام ته وایو یا په طبي اصطلاح دیته کمان کولډ وایو دا رامنځته کړي لیکن دغه زکام چې ده که چیرې دې ته پاملرنه ونه شي په دوامداره شکل پاتې شي همدې زکام نه کېدلی شي چې یو شخص په سینه او بغل اخته شي همدې زکام نه کېدلی شي چې یو شخص دغه ویروس د وینې د لارې او همدارنګه بلاخره دماغ ته ورسي په مننجیت باندې اخته شي خو رزم دې ته چې کله زموږ یو خور یا ورور په زکام یا ماشوم په زکام باندې اخته کیږي دې لپاره بیا هم د ګرمو تودو مایعاتو ورکول دا ډېر ضرور دی هغه صورت کې چیرې د تبه لري د تبه په خاطر باندې هغه د تبه ضد درمل چې هغه به هم د متخصص ډاکټر لخوا نه توصیه کیږي هغه به ورکوي او علاوه ډېر موږ په دې وخت کې نوري صاحب لکه څرنګه چې د ورور پوښتنه کړې ده انټیبیوټیک نه شو ورکولای ځکه انټیبیوټیک د یوې خوا چې د هغې معافیت لري فکري او د بلې خوا نه هغې ته ګټه لري او درېیم په اجتماع او ټولنه کې د انټیبیوټیک خپله باندې د میکروبونو مقاومت انټیبیوټیک مقابل کې رامنځته کیږي نو دا خپله باندې بیا هم راځم خپل خبره ټولوم اصل موضوع ته چې دا یو ویروسي ناروغي ده نو دې تداوی هم چې ده د ډېرو مایعاتو توصیه کول دي لیکن ساری هم ده نو موږ په دې وخت کې به ډېر کوشش او پاملرنه دې ته وکړو چې زموږ دغه ماشوم یا زموږ لور یا زوی خدا نخواسته د وخامت خواته ولاړ نشي نو د دې لپاره مایعات دې ورکوو بلخصوص ګرم او تاوده مایعات څوک د ترکاره یخنۍ شیدې امثال هم او دا به ورته ورکوو تر څو پورې چې دغه ویروس چې هغه خپل مدت زمان پوره کړي او دا ماشوم یا لوی د کامل شفا خواته لاړ شي
تاسو د مننجیت یادونه وکړله د هغه هاته هغه د برخه ده چې سینه او بغل بالاخره په مننجیت باندې بدلیږي که څنګه او که چیرې دغې مرحلې ته رسیږي یو ناروغ بیا هم هغه درملنې باید د انټیبیوټیک درملو په وسیله وشي
جناب نوري صاحب دا د مننجیت بحث چې ده دا ډېر یو لوی مبحث ده لیکن موږ په طبي اصطلاح دې ته مختلف اصطلاحګانې کاروو خدای دې وکړي چې زموږ اورېدونکي خسته نه شي یا ته ای بي ام وایو موږ یا اکوت بکتریا مننجایټس چې په دې کې د اکثره ناروغۍ چې رامنځته کوي دا 15 ډوله بکتریاوې دي چې همدغه 15 ډوله بکتریاوې کولای شي چې اې دې تر څنګ تنفسي ناروغۍ هم رامنځته کړي او د هغې په بیس کې ورسته دغه انټون لورشي دماغ ته او یادونه ورده چې خپل باندې دغه د مننجیت ترڅنګ کېدلی شي لکه موږ مخکې چې یادونه وکړه ویروسونه هم دماغ ته رسېدلی شي چې هغې ته موږ یوه طبي اصطلاح کاروو چې مینینسفلایټس یعنې هغه مننجیت چې خپل باندې د دماغ هغه صحایا التابې کړي دي او دې ترڅنګ هغه ویروسونه چې هغه د دماغ خپل باندې پرانیچم التابې کړی ده نو دغه اصطلاحګان ورته کاروو خو دغه کسان بیا هم رزم دې ته چې کله یو کس ته مثلا د تنفسي ناروغۍ پیدا شوله یا دې تر څنګ هغو ته په عامو ټکو که چیرې ووایو د سر درد پیدا شوه ټوخیږي زکام دی او سر شدید درد کوي نو په دې وخت کې د خپل سر درمل باید ونه کاروي دی باید نږدې روغتیایي مرکز ته ور شي نوري صاحب تر څو پورې چې هغه ډاکټر متخصص شناسته چې دې درملنې په اساسي شکل باندې وکړي ورسته چې کله هغلته ځي هغلته د پاره په لومړي قدم کې د وینې معاینه ورکول کېږي چې د وینه د کلچر کېږي دوهم دته به انټیبیوټیک لیکن دغه انټیبیوټیک هم یو ډول نه هغلته د متخصصینو تر نظر لاندې دوه یا درې ډول انټیبیوټیک به ورته ته توصیه کېږي چې نمونه یې نه اخلم کېدای شي زموږ اورېدونکو ورسره خسته شي او همدارنګه په دې ته به خپل باندې د سر سیټي سکن یا ام آر آی کېږي او ورسته له هغې نه که چیرې موافقه درلودله دملینه او خپل کیږي او پاغه کې د خپل د انټون اکثر کلچر کې د انټون غنو معلومي نه د میکروب چا دا کوم میکروب چې مننجی ته رومان سکړای دی. خو زه په دې بیا خپل خبر او ټلوم نوري سي چې چیرې زموږ یو خور یو ورور ته کینا بغال یو تنفسي ناروغي پیدا کیږي او دې تر څنګ یو شدید سردرد لري، بغاړه شخوالی لري، شدید تبه لري، خپل سر درمل نه کوي، دواخانه ته نه ځي، دا خپل ځانه متخصص نه جوړي، ځکه چې څومره وخت تیریږي همدومره د وضعیت خرابیږي، صحي وضعیت نو ژر تر ژره باید هغه نږدې روغتیایي مرکز هم چې مراجعه وکړي نوري صاحب حتماً یو عادي ډاکټر هم کوي څه ته رهنمایي کولی شي چې هغه مرکز ته راشي تاسو ته د دې پاس اساسي او تخصصي شکل کیږي.
ډېرې د ښې نقطې یادونه تاسو وکړله. په خواشنۍ سره چې اکثرا خلک دغه جدي نه نیسي، فکر کوي چې دا یو سردردي عادي سردردي ده یا تبه ده یا کوم بل او هغه معمول څه چې په بازار کې خرڅېږي یا د دوا پلورنځیو لخوا هماغه ګولۍ اخلي او خوري. په هر صورت په دې هیله چې دغه اوس چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو غږونه غږ اوریدلی وي او دغه لارښوونې په پام کې ونیسي. یو بل اوریدونکی هم ده، ډاکټر صاحب دا به هم راواخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم.
بلې، وعلیکم السلام، مننه. څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
نور صاحب نجیب ما د افغانستان نه تماس نیولی.
ډېر ښه. که خبرونه مو تر اوسه پورې تعقیب کړی وي، زموږ میلمه ده د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری، او پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو سره یا د سړې هوا سره ډېرې خپرېږي. مهرباني، تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
نو پوښتنه دا ده چې اوس لکه ماشومان به د دې نه ساتل څنګه وي، او په لکه ماشوم خو هېڅ دې نه ساتلی نه شي، نو لکه دې به بیا د حل لاره څه وي؟ ماشوم دپاره څه وقایه په کار ده چې څه وکړی شو؟ ماشوم به د یخنۍ د دې دپاره وقایه شی ده.
په ټوله کې داسې کومې پېښې سره تاسو مخامخ شوي یاست چې دا خبره کوئ؟ مثلا کوم ماشومان په کومه ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې هغه له سړې هوا سره ارتباط ولري؟
وروسته په افغانستان کې خو مصد دغه طبي دغه ډېر کمزوري دي، نو دلته خو کار سړی مریض شي ځي یو دواخانې نه په خپل سر دوا اخلي. ډاکټر صاحب دې یادونه وکړه چې دا باید ونکړي، او دلته خو هر سړی کې مریض شي نو مصد په خپل سر تقریبا دواخانې ته وایي چې دا ګولۍ راکوه. هغه ډېرې سردرد پال ریلیف ګولۍ دي، دا استعمالېږي دلته نو سردرد آرام کړي. نو دا
که تاسو نه زه دا پوښتنه وکړم، کله چې هوا سړېږي، موږ هم د ماشومتوب تیر کړی ده، زموږ هغه سیمه هم ډېره سړه وه، له کوره به نه پرېښودلو چې د باندې ووزو، مګر دا چې باید ګرمې جامې واغوندو، یو جمپر یا یو کوم بل شی یا څادر واغوندو، خولۍ پر سر کړو، بوټونه سم واغوندو. دغه شي ته پام کیږي نه کیږي؟ که ماشوم چیرې په هغه د اوړي په جامو کې د باندې ځي، خو نو طبعا به د سینه بغل یا نورو ناروغیو باندې اخته کیږي، که څنګه؟
دا خو نوري صاحب حقیقت خبره ده، خو دلته اوس دا اطرافي ساحه ده، نو دلته چې ماشوم ووځي خامخا بار اوبه ویلې اوبه روانې اوبو کې منجېږي، په یخ هوا سره مخامخ کیږي، نو اوس دلته وقایه به ډېره مهمه وي. نو پوه شوې؟
او وقایه کې د کورنۍ د رول هم ډېر مهم دی، د میندو پلرونو یا د ورونو د خویندو او نورو په ټوله کې د کورنۍ د غړو
همداسې ده. او دماغ خپل یو زوی دی، لکه دغه ډېر وخت نه دغه د ستوني تکلیف بلري، نو همدا ډېر غوښه مو سره ناخلي، نو کوي د ستوني هر وخت د پاره بند وي، نو دا به همدغې وجه وي. نو
تاسو اوسئ ما سره، عمری صاحب کومه پوښتنه ترې لرئ چې دغه څه ډول ناروغي ده؟ دغه ماشومې چې وایي په ستوني کې کوم هغه لري، درد لري، څه شی لري، کومه پوښتنه ترې لرئ؟
مولوي صاحب دغه زوی دی، الله پاک د شفا ورکړي، چې کله مثلا په میاشت کې د ستونه یو ځل خوږیږي، یا په هفته کې یو ځل خوږیږي، یا نه درد کوي، او دې تر څنګ په ستونه کې په عامه ټکه چې تاسو وویل چې اضافه غوا کړي، همداسې یو مشکل لري؟
نو داسې غیر عادي اواز هم کوي، د کیو غوند اواز هم کیږي، نه لکه هېڅ کوم غوښه وي، ډاکټر ته چې بوزم ستونه ډاکټر ته غوښه نه لري، او غیر عادي خپل اوازونه کوي، داسې کیو غوند اواز کوي.
نو مخې له دې نه چې مثلا تاسو زنګ ووایې جناب مولوی صاحب، تاسو د غوږ ستوني کوم متخصص ته تاسو خپل زوی بولی ده؟
وو د ستوني متخصص ته مې بولی دی، خو هغه چې وګوري ما ته ویده خو دغه نه لري، او کوم غو خم نلری نو دا کوم د سیم دغه لري اساسیت لري ځین شي نو سره او سره بيخي وزنم کمیږي وزن مو سره
او بيخي سيد مولا ته تونه قربان د خې پښتنه د ماتراک ان شاء الله زه به زو در کما نو ری سيد مولا ته پښتنه مې واخستل ځون سره
مهرباني بله مهرباني
ډوډۍ مو بيخي ډوډۍ سره نه خوښتيان نه لري
تاسو خیپ وکي تاسو اوري خبرونه ډاکټر صاحب اوس نور تشریحات درکې مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني
نو
اول کلم کې نوري صاحب مولای صاحب دې راکا پښتنه وکړي چې موږ به څه بوت وکړو چې خپل مشمون باید وقایع کو د جناب مولای صاحب مبارکه تاسو قربان شمه د عام روغتیا وزارت چې کوم واکسین راټوي چې دا وکړي خیر ده په وړیا توګه هم دي پوکه دې رګټن غشتي دي هغه به تر سره کوو دوهم د ژمي موسم را رسیدون کې دی خپل ماشومان ته په ګرم کالي وراغوندو او د هغې پالنه په دقیق شکل باندې کو ځکه هر ماشوم یو لوی کس غواړي چې د هغې نه څارنه وکړي دریم چې کله زموږ په کور کې په عامو ټکو چې والګای ورته وایي یا سینه بغل یا زکام لګېږي نو موږ به دغه ماشوم د نورو ماشومانو نه جدا ساتو یعنی که نور نه هغه پیاله کې چې هغې ته اوبه ورکوو یا چای ورکوو یا قاشق او پنجه و ګیلاس و دا شانې دا به ګوښې دنې ساتو او دې تر څنګ دو ماشوم ته به ګرم مایات ورکوو زه مطمئنم چې دا ښه کېږي او د تاسو زوی د په هکله باندې نو چې د غوږو ستونې متخصص یا د ګوشګلو متخصص یا انټي هغه لیدلی ده نو کیدلی شي چې یو اساسیت هم وي ځکه زیاتره اساسیتي ناروغۍ هغه هم د پسرلي په موسم کې او د مینی په موسم کې رامنځته کیږي چې هغه کله ماشوم توخیږي یو خاص اواز ورسره کوي او دې تر څنګ کله کله موږ او تاسو خراساک ورته وایو په عامو ټکو باندې چې په طبي اصطلاح ته کروپ وایي دغه ماشوم ته پیدا کیږي نو دې تر نو دغه چې د خاص تداوي ضرورت نه لري دا به د دوړو خاورو نه دې نه په ځان لرې ساتي او د همدارنګه که لوی وي پټوی چې ماسک اچوه په دغه موسم کې هغه اصلي لامل یا سبب د دغه حساسیت پیدا کوي چې آیا د دوړه شوله خاوره شوله خرابه واش و یخه واش ده او دریم ده که چیرې دغه ماشوم چې وزن کمیږي نو تاسو یې نږدې روغتیایي مرکز ته بوځئ که چیرې دی مسجد ته ځي یا مدرسې ته ځي یا مکتب ته ځي نو هغه ته کېدای شي خوره خواسته د نور همصنفیان په نری رنج او تبرکلوز باندې نوې اخته چې هغه ډاکټر یې وګوري د سږو د نظر هم چکی او د دې نه په علاوه دغه ماشوم ته به پیسې نه ورکوئ جناب مولای صاحب چې د باندې خواړه وخوري نو خو موږ همیشه مثال خبرې کله کله خو نیوکې په عام روغتیا وزارت کېږي زه ورته وایم چې تاسو د خپلو ماشومانو ته ورځې لس افغانۍ یا شل افغانۍ ورکوئ دې ته م ویلی دي چې ته د باندې وځې څه شی پرې خوري وینه خو مو چې باندې سړک سر ته راوځي یا به د مختلف انواع نمونه لري چې ما ته وایي په د ماینه خانه یا کتنځي کې وایي چې زما زه پاپړ خورم انچوره خورم په دې باندې لاسټوپګي جوس خورم هغې تر څنګ مختلف انرژۍ نمونه راته اخلي چې دا په لاس په یخل ښه زه ورته وایم چې په دغه لس افغانۍ چې کله ته دغه خواړه خورې دې به ګټه څه وي هدې تر څنګ په هغه څو دقیقو ذایقه ور برابروي لیکن شتیای بندیي که کله کور ته راځي زه مطمئن یم دغه ماشوم د کور خواړه نه خوري او خونه را خواسته ده بل خوار ځوکۍ خواته ځي نو چیرې دغه سپارښتنې جناب حاجي مولایي صاحب ته مو وکړلې دا هم عملي کې انشاءالله د ماشوم ته به لاپه کامله شفا هم ورکوي جناب نوري صاحب وزن به هم ښه کېږي او د نورو ناروغیو څخه به هم په امن پاتې کېږي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب عمري له یوې د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم د روغتیا د ژوند شتمني خپرونې ته دوام ورکوو
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری چې همدا شبه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم زموږ میل محمدی د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری یو اوریدونکی بل اوریدونکی هم را سره وصل شوې ده مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی
ګیره مننه کوم جناب نوري صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته ډاکټر صاحب فرید الله عمری ته سید ډیر زیات خدمت پروړم نبی الله زبلیل زبل ارغنداب نه خبرې کوم
زبل صاحب زموږ همیشنی همکار اوریدونکی خبرونې ته ښه راغلاست. څه پوښتنه لرئ له عمری صاحب نه؟ او تاسو ویلې چې تاسو یې پوروړي یاست، څنګه؟
بله، همداسې ده. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم شاید ده، زه ډېر زیات احترام ورته لرم. تقریبا درې څلور کاله مخکې چې موږ خپل کور کې یو دنتاني ناروغیو یعنی تبرکلوز مغزي ولو، هغه مو ډېر د کوما په حالت کې دنتاني چې بخانې ته ورسوئ، هلته ډاکټر صاحب محترم سره مو معرفي وسوله او ما زما مریض ته چې بیخي د مرګ له پولې راواړوئ، او د یوې میاشتې په جریان کې تقریبا جوړ شو، نو ځکه د خدمت پوروړی یم.
ډیر زیاته مننه زابلی صاحب، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله. عمری صاحب، مخکې چې ما ورته تلیفون وکړ او دې خپرونې ته مې راباله، سره له دې چې ډېرې بوختیاوې نن درلودلې ماینه خانه کې، وایي ډېر کسان راته راځي، خو بیا هم زه په دې خپرونه کې ګډون کوم په دې نیت چې وکولی شي په افغانستان کې هغه غږ اوري، ازادي راډیو له لارې هغه سپارښتنې چې کوي، او د دغو سپارښتنو په نتیجه کې که دی وکولی شي چې ناروغان یا خلک د هغو وژونکو ناروغیو څخه وژغوري، نو دا به د ده لپاره ویاړ وي. رښتیا هم عمری صاحب کور ودان، هغه د زابلی صاحب مو هم پوروړی ده چې تاسو ورته خدمت کړی، ناروغ مو د ناروغ درملنه مو کړې ده، او هغه د نن په خپرونه کې راځي او د تاسو استاینه کوي. تاسو څه ویل غواړئ؟ زابلی صاحب تاسو خوښ شئ چې عمری صاحب څه ویل؟
پښتنه ته هغه پښتنه دا ده نوري صاحب، پښتنه سره نو پښتنه دا وه ډاکټر صاحب محترم، دا چې نن مې پلاجان له همدې ځای نه کابل ته حرکت وکړ د مریضۍ په موخه. مریضۍ دا وه ده چې مثلا زما پلاجان تقریبا سپین ږیری ده، د شپېتو کالو ده، خو په ځوانۍ موسم کې زیات چلم څکولی ده، او لدی چلم سره سره د یعنی په لپلار نه هم دا مریضی ورته یو اساسیت غوندې مریضی ونه، دا تر یو حده بلغم هم پیدا کوي ستونه، او ټوخی نه پستنګی، خو په ټوله کې موږ تقریبا شپاړس کاله دواوې کړې دي. هغه د دوا وخت جوړي، کله چې دوا خلاصیږي بیرته نه پستنګی او ټوخی ورته پیدا کېږي. سینن هم د کابل خواته د مریضۍ په موخه تللی ده، خو اوس پوښتنه دا راځي ولې دغه حساسیت مریضي چې زما پلار ته پیدا شوی ده په دې موسم کې په کله چې یخ کېږي زیاته یې، او کله چې ورته زیاته مریضي پیدا کېږي نو باید څه وخوري څه نه وخوري، او څه څه باید پرهیز وکړي، څنګه چاپېریال کې ژوند وکړي، نو او کچېرې د دوی هم څه نا څه کومک پاندانی چې په خانه کې ورته رسېږم که یو لارښوونه راته وکړي. آیا نن چې پلار جان هلته رسېدلی ده، کوم ډاکټر ته او چیرته باید مراجعه وکړي؟
په تاسو را سره ورسئ، عمری صاحب درته ووایي که کومه پوښتنه بیا درلودله مطرح به کړي. عمری صاحب مهرباني.
نوري صاحب، اول را شدې ده چې زابلی صاحب تا نه قربان شمه، د الله پاک په امان کې اوسي، او ډېر خوشحاله شم چې خوږ غږ مې واورېدله، او دا د تاسو حق ده په موږ باندې زابلی صاحب، دا که ما سپینه چپنه اغوستې وي زه په مریضانو باندې ګرځم صحیح ده، په موږ سپین چپانو کې به هم متفاوت ډاکتران شته، لیکن ما د تاسو تاسو د برکته د دغو ملت په پیسو باندې مدرسه ویلې ده، د دغو ملت په پیسو باندې مې پانتون ویلی ده، او که د دې نه زه سترګې پټوم چې ما سپینه چپانه اغوستې ده او زه متخصص یم، زه به چاته مثلا سم وضعیت نه کوم، دا نو زما د خبره دغه د شخصیت خرابوالی دی، او زما دغه خبره به شخصیتي ښایي. نورغیب غوره در تاسو مسلم حق دی په ما باندې، او زه به د مرګ تر ورځې پورې دا خدمات کوم، او بدون له کومې سانه، او دا زما وظیفه ده، نو د تانه قربان شم، بلاد واخلم. از تاسو دغه خبره ښکلی نظر و د ما پکله باندې، او نوري صاحب را وشو، زابلی صاحب د پلار جان پکله باندې ډېر کم پوښتنه مطرح کړه، او همیشه ډېرې ښې پوښتنه مطرح کوي ټول اورېدونکي را وش دې ته چې اده حاجي صاحب چې ده چلم څکولی ده، یعنی د چلم په نوروسته دته یوه ناروغي پیدا شوې ده چې هغه ټوخی دی، په د ټوخي په بیس کې، یعنی د هغې سره سره بلغم هم کلا کلا وی خو په دغه موسم کې ډیریږي دیتا دوا دوا ولا ته دی په طبي اصطلاح اول ورته برانچ لا مومونګه وایو د اول ته مروغی ته چې اکثره دغه اساسیتی ده د به دوامداره توګه باندې شي چې له ګرد و دوړو خاورو څخه به ځان لرې ساتي او د یخنۍ په موسم کې دی د منی په موسم کې به یو ډول واکسین د انفلونزا اخلي تر څو پورې چې دی سږي ضعیف دي چې په ژمي کې نور انتانات دی په نورو انتاناتو تنفسي انتاناتو باندې اخته نه شي او دې تر څنګ په یخنۍ کې رښتیا هم دلته د اکسیجن سطح هم کمیږي او دې تر څنګ د کاربن اکساید سطح هم ډیریږي او هوا ککړتیا هم زیاتیږي او همدارنګه دلته خپله باندې سپزم یا هغه شخوالی دی په سږو کې د هغو وړو په عامو ټکو چې ووایمه دغو وړو نلکو رامنځته کیږي چې دې ناروغۍ د شدت یا شدیدوال خواته ځي او زابلیسو ته په دا ووایمه چې کیدای شي په دوام پړاو کې د دې ناروغۍ کیو پی ډي وي چې هغلته هم دا هم یو مزمن ناروغۍ ده چې په زیاتره په لوړ سینو کې په پراخه پیمانه سره لیدل کیږي خو نه غواړم چې په سیو پی ډي او برانچ لاسما باندې رڼا واچوم که چیرې دی پلار جام راغلی وي نو د انتوني په روغتون کې به اول زموږ هغه څه چې په راسره دي یعنې د هغې دپاره به تبرکلوز تستونه کوو د هغې دپاره به یو د سینې عکس اخلو دا په شفاخانه کې کیږي هیڅ مشکل نشته نور معاینات وروسته د هغې څخه که چیرې موږ کومک نه شوی کولی که بل شی مو که را پیدا کړل نو دی به اساسي خپل مرجع ته استو که کومک مو کولی شوی ورته وایو چې عجیبه وا تانه قربان شمه دغه درمل دی او ته به دغه کارونه ترسره کوي انشاءالله هر شمه به په تا باندې په ډېر ښه توګه تیریږي. نو زه بیا هم خپلې خبرې راټولوم نوري صاحب رزم هسته موضوع ته رضاپلیس هم نه قربان شمه لطف یې وکړه مهرباني وکړله موږ همیشه په خدمت کې یو دا که زموږ کوم پنچپنه د دی نه ځان لوړ بولي یا دا وایي چې زه یې تانه لوړ یم زه تخصص لرم زه پروفیسر لم دا د دی غټه اشتباه ده ولو که هر څوک وي موږ د دی واقعي خادمان یو او د دی دا په موږ باندې حق دی او دا زموږ لایحې وظایف ده تاسو نه قربان شم د الله په پامان کې اوسئ.
بله ډاکټر صاحب فرید الله عمری ډیره زیاته مننه د تاسو له دغه ښه نیت څخه. بیا هم راځو د خبرې ته تاسو مخکې په دې خپلو څرګندونو کې د دغه سړې هوا سره د خورځواکۍ موضوع یادونه وکړله. لکه موږ تاسو چې پوهیږو په افغانستان کې اکثرا دغه بشري وضعیت په هغه سطح کې دی چې ډېرې کورنۍ بې وزلې دي، کافي خواړه نه لري. اکثرا نړیوالې مؤسسې یا نړیوالې ادارې په افغانستان کې دا د خوراکي موادو د نه خوندیتوب اټکلونه کوي. اکثرا چې افغانستان ته نوي افغانان له بهره په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي دي، هغوی هم د خوړو د نه خوندیتوب خبره کوي، د خوراکي موادو د کمښت او اکثرا د ماشومانو د ملاتړ ادارې هم په ماشومانو کې د خوارځواکۍ خبره کوي. د سړو سره د سړو ناروغیو سره تړلی دغه موضوع هم حاده د خوارځواکۍ د وجود د ماشومانو کې په تیره بیا کتلوي معافیت کمزوری وي، که په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې څه کولی شي میندې او پلرونه کورنۍ څه کولی شي او په څه ډول کېدای شي چې مثلا دغه ماشومان له کومې لارې تغذیه کې کوم خوراکي مواد مقوي دي چې د دوی هغه د بدن معافیت پورته وړي د ناروغۍ په مقابل کې.
بله جناب نوري صاحب، کله چې موږ د خوارځواکۍ نه خبرې کوو، یعنی که چیرې زموږ یو ورور یا خور یا یو کور ته هغه د غوښې ته لاسرسی نه لري، یعنی غوښه کور کې نه شي پخولی، نو دی د خوارځواکۍ خواته نه ځي، هغه موږ باید همیشه متنوع رژیم غذایي په کور کې جوړ کړو. یعنی هغه په دې مفهوم باندې په بخښنې سره چې زموږ په ټولنه کې بالخصوص زموږ په هیواد افغانستان کې چې کوم شی ارزانه دي هغه ترکاري باب و سبزیجات دي. یعنی د غوښې بدیل لوبیا هم کیدلی شي، ناخود هم کیدلی شي. او دې سره سره موږ کله کله جناب نوري صاحب په ټوکو کې یعنی دا توهینآمیزه خبرې هغه ترکاري بابو ته کوو چې د دې نه مسخرې جوړوو، لکه وایي چې شلغم پاصل کې شلغم دي در حال کې داس نه ده شلغم بهترین مواد منبع د ویتامین سی ده بهترین منبع د ویتامینو ده ایدون استفاده کولای شو اې دې ترڅنګ په ګلپی باندې هم په همدغه شکل باندې راځم اصل موضوع ته که چیرې زموږ په کور کې ماشومان او
ډاکټر صاحب په کدو باندې هم ملنډې ډېرې وهل کېږي
بله بله دقیقا نورې صاحب په کدو باندې هم وایي چې نه پوهېږم مختلف نمونه پیدي چې تاسو دونه استفاده مه کوئ خو هغه ما ته اوس په خوله باندې نه راځي نو را به شو دې ته که زموږ په کور کې نوری صاحب د یو ماشوم د پنځو کالو نه ښکته یا د لس کالو نه ښکته نور ماشومان وي نو دو ته که چیرې مو په وس رسېږي مثلا د لوبیا او نخودو او دې تر څنګ می دا ورته جوش کړو او ښې ورته خولینې کړو د قاشق په شای ووایو دا په یو ورځ باد ورته ورکوو زه مطمئن یم چې دا مکمل اگر رژیم غذایی تکمیل کېږي دې تر څنګ که چیرې مو یو هغې ته وس رسېږي او هغه ورته جوش کوو د سواری ورکو دا مکمل غذا ده او د ترکاری باب و لکه څرنګه مثلا د گازر و کچالو و گلپی امثال هم دا ترکاری باب را خلو او دې نه یو شوروا جوړو یا سوپ ورته جوړو نو دا یوې خونه به زموږ د عضویات ویټامینونه پوره کېږي دوهم به مایات پوره کېږي درېیم به د موږ معافیت لوړ وي نورو ناروغیو په مقابل کې یعنی موږ همیشه چې کله کله سر ټکوو خو صحیح ده مشکلات به شته یي ستونزې شته داسې نه وایم هغه نه رد کوم لیکن خپله هم نوري صاحب ازان ته لږ تکان ورکړو چې هغه شانو کې چې زموږ ګټه ده د هغې نه به په کافي اندازه استفاده وکړو او بل خپلو ماشومانو ته دغه د پیسو دا د پیسو عادت او رسم و رواج و رژي هغه دا به د منځه ایسو مثلا ماشوم ته چې کله پیسې ورکړي هغه خو ماشوم ده هغه خو خود مختاره ده چې په هر شی ته واخېستل هغه پادشاه ده نو چې بد څوک نه نشي ورته ویلی چې دغه شی مه خوره یا مه اخله نو دغه شانو ته ورته کښېنه وو چې ګوره سترګو توره تانه قربان شمه دغه شانس ته اخېستي دغه پاپړ یا دغه چوشکي یا دا مختلف رنګه تابلتونه دا تا ستونې خوږی یي تا په معده بد لګي تا اشتیا بنده یي او دغه دغه شان ته خوره هغه باید تشویق کړی شي تر څو پورې چې هغه خوړو ته یې هم مخه شي او د معافیت هم لوړ شي او دغه ماشومان د خوردواقع خواته هم لوړ نه شي او ناروغۍ هم ونه نیسي نو جواب نه رسېږي
د مور په شیدو د کوچني ماشوم تغذیه څومره مهمه بوله یا هغه چې نوی زیږیدلی او د لومړیو میاشتو کې داسې ځینې میندې اورېدلی مو دي چې تر ډېره خپلو ماشومانو ته خپلې شیدې نه ورکوي
جناب نوري صاحب په هغه صورت کې ځینې استثناات شته دي چې ډاکترانو ورته وایي چې ته به شیدې نه ورکوي لکه مثلا د چایوي ناروغانو ته میندو ته او همدارنګه بعد نور حالاتو کې غیر دغونه کامله غذا چې ده مکمله غذا چې ده تکمیل کوونکې غذا چې ده څنګه دغه ماشوم تولد شله یا ماشوم نړۍ ته سترګې پرانیستلې مکمله غذا د مور شیدې ده ورته هغه څېړنې چې شوي دي وایي هغه کسان چې په نړۍ کې لوړ مغزونه لري یعنې ښه دماغونه لري او ښه کفیات کوي اکثر هغه کسان دي چې شپږ میاشتې اول د مور د ماشوم شیدو څخه استفاده کړې ده یعنی د مور ماشوم شیدې دومره ارزښت لري یعنی چې څنګه هغه ماشوم پیدا کېږي باید په هماغه ګړۍ په هماغه دقه باندې د مور شیدې ورته شروع شي رښتیا هم په ځینو کورنیو کې په ځینو ځایو کې دا مروجه وه وایي چې کله ماشوم پیدا کېږي تر دولس ساعتو پورې د شیدې مه ورکوه نه په دغې مور په شیدو کې کېدلی شي وایي په هغو کې په مختلف انتانات کې شتون لري بکتریاګان هغه خبرې غلطی دي د مور څنګه چې ماشوم پیدا شو د مغه ګړۍ نه باید خو په هغه طریقې سره چې ورته وایي چې مور باید هغه خپله سینه یا سای مکمل پاک پریمینځي پاک اوبو سره او هغه ماشوم ته په مغو رقم باندې وضعیت ورکړي نو هغه شیدې ورته ورکړي تر څو پورې چې دغه ماشوم په آینده کې هم ښه مغز ولري هم ښه ذکاوت ولري او هغه ښه وړتیا ولري او د خوردواقۍ خواته هم لاړ نه شي او د جامعې دپاره هم یو بار ونه اوسي
ډاکټر صاحب عمری ډېر مننه ډېر وخت نه لرو یو بل اوریدونکی هم را سره وصل دی مهرباني ځان راوپیژنئ او څه پوښتنه لرئ مهرباني بله د ازادي راډیو ده لکه چې له اوریدونکو سره زموږ تماس پرې شو ډاکټر صاحب دغه د شرې یا سرخکان چې په ماشومانو کې اکثرا خپریږي که څه هم اصلي لامل ویل کېږي چې که اشتباه ونه کړم یخني نه ده خو پژمی کې خبرېدل له یخنۍ سره زیاتی، ځکه چې اکثرا ماشومان په یو کور کې په یو خونه کې سره راټولېږي، او د ماشومانو هغه چې د معافیت هغه درجه هم ټیټوي. څه سپارښتنه لری چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید کورنۍ څه وکړي؟
جناب نوري صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې په خپلو کورونو کې مثلا د ژمي په شپو ورځو کې دی ته دغه د ویروسي ناروغۍ لکه څرنګه تاسو اشاره ورته وکړه، میزال یا شری، دا په کوم ماشوم کې رامنځته کېږي چې زیاتره پیښې په سرلي او د مني موسم کې دي. دا په خپله هغه څېړنې چې شوي دي، دغه ترانسمیشن یعنې په کال په ټولو میاشتو کې ادامه لري، خو دغه په ډېر موسمونه دي چې مختلف عوامل په دې کې رول لري، لکه تاسو اشاره وکړه په یوه خونه کې راټولېدل او همدارنګه د هوا خپله باندې دې لپاره مسایده کېږي چې هغه ویروس ښه نه شو نو تکثر کې وکړي. نو دوته زما دا سپارښتنه ده چې اول قدم کې که چیرې دی هغه ماشومان ته واکسین کړی وي، نو دا شری یا دغه میزال په ډېره اسانه توګه په هغو تېرېږي. دوهم دا چې کله شری په هغو باندې راواختله، یعنی په هغه باندې راپورته شوله، د خپل سر درملنه کار نه دی اخلي، په کور کې د په هغه باندې بلستنې کمپلې نه اچوي، وایي چې دا په تیاره خونه کې واچوئ، په دې باندې بلستنې کمپلې واچوئ چې هغه ګرم شي، تر څو پورې شری راوخېږي. نه نوري صاحب، دا به نږدې روغتیایي مرکز ته وي، د دې لپاره خاص چای دوا چې ده هغه ویټامین ای ده هغه ورته توصیه کېږي، او درېیم ده چې ده ته به ګرم مایات ورکول کېږي، څلورم دا چې دغه کوټه کې که چیرې واسه قدرت وي چې په ځانته کوټه کې وي دا به ښه خبره وي، او که ځانته کوټه کې هم نه وي نور ماشومان باید د دې څنګ نه لرې وساتل شي، او بالخصوص د لاسو مینځل باید مراعت کړو. حتما د ورځې تر لاس ځله پورې په دغه حالاتو کې خپل لاس په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځو، تر څو پورې چې هغه محیط د هغه شری ویروس واسطه یا د شری د میکروب واسطه ملوث شوی نه وي، او موږ بېرته هغه لاس خولې پوز ته راجیکو او موږ پرې اخته نه شو. که چېرې دغه کارونه ترسره کړو، زه مطمئن یم چې انشاءالله د شری ناروغۍ به هم ناروغان به هم ټول شفایت کېږي او د سوال خواته به ځي.
ډېره مننه د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره مو سپارښتنې وکړې. احتمال ګمانم فکر کوم چې دا به د ټولو ناروغیو په اړه باندې هم وي، خو بیا هم دوه دقیقې وخت لرو که دا خپل خبرې سره راون غړی. ژمی په ډیرو سیمو کې را روان، یعنی هوا سړه شوې ده، ژمی را روان دی، کورنۍ څه کولای شي په تیر بیا چې خپل ماشومان د دغو سړې هوا سره تړلو ناروغیو څخه وژغوري؟
بله نوري صاحب، لکه څرنګه چې مخکې هم وویل، کوشش دی وکړي چې په کوټې داخل د اتاقونو په هر موادو سره ګرمۍ د هوا تهویه باید مد نظر ونیسي. د ورځې د یو ساعت لپاره هغه پلاستیکونه لري کې کڼکۍ د خلاصې کې، تر څو پورې چې د هوا تبادله صورت ونیسي. او دوهم دا چې هغه ماشومان چې د باندې راوځي باید هغې ته په غټانو په شمول باندې ګرم لباس ورکړي. دریم که چیرې څوک یو ماشوم په کور کې مریضیږي، د هغې مور یا پلار په دې باندې باید پوهاوی ولري چې د خپلوانو کره ولاړ نه شي، دا ویروس د بل چا کره نه وړي. که چیرې یو غټ په ساري ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ اخته کېږي، هغه وظیفې ته د نه ځي، بل چا ته د لاس نه ورکوي، غېږه مچول دې نه پرې کوي چې تر څو پورې خدا نه خواسته بل کس دی په ناروغۍ باندې اخته نه شي. او په کافي اندازه باید د جوش اوبه چی څخه یا له ترکارۍ سوپ یا یخنی یا شیدو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي، تر څو پورې چې هغه تنفسي ناروغۍ چې دی تخته شوی دی چې په هغه په ډېر اسانه شکل باندې تېره شي او دی د مکمل سوال خواته لاړ شي.
ډېر زیاته مننه د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری چې زموږ بلنه مو منله. کور ودان ډاکټر صاحب،
او تاسو هم قربان جناب نوري صاحب چې په سم موضوع من خوب کړی و د نوښتیو د ژوند په شتمنۍ په کور جوړوم کې چې تر څو پورې زموږ هغه وځول چې زموږ هغه ور ودل چې په خیر استفاده کړی.
کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واوریده، او له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونه سره مو تم وصل شولې او خپلې پوښتنې مو مطرح کړلې. د ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمني خبرونه په ژوندۍ بڼه خبره شو. زموږ په ویب پاڼه کې د خبرونه کوم غوښتي وي بیا واوري هم شته. زه نوري اسنوري او زما تخنیکي همکار قادر جرالوف له تاسو سره خدای پاماني کوو. د ازادي رادیو اوریدي.
داستان می تیارا تیارا داسی می ننا کشائی سیارا و یارا
غٹی غٹی سرگی دو سیلرے گلزوانی قربان دا دورانا پھرے
سپوش میستوری تنہائی اللہ و اللہ للی خیال میں ولی نرازی اللہ زی اللہ
ولی نرازی زما جانا جانا وری فرما غبل کبارا بارا
روچیم بزی کرداسی زشیم زشیم نوالای غبول داسی زشوم زشوم
بس دمو روح لار خدمت می کریوان دا غسی تو فکا لارا کریوان
زخم خاص بزر پرسر لرم شیخم رم شیخم دمراتو شم شیخان شم شیخان
در با شکرانا کم خونم و آیا شپاش کلمه چو پرواندی و آیا
نا کار ممکن اول میزدا وڑل میزدا ورک دیری واجو لستا گچل ماستا وڑل ماستا
تا چی کرا ناستیم دا سیخلیم زخو دا پشتو ریواج لیوالیم
کشی شا زرا 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 میرا جانانا
اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا
هر تاوان منم جان منم زها غاولی خوش دل جانان منم تاوان منم
زده غی وش کلی یاری کوم سمجھ دمین زغم از تا بدوائی کوم
وایت می ولی تنگوی یارا زیارا تفر ما مظلوم زیلم کوی یارا زیارا
سمانا یار چی دا کار کھوے گٹ دا دیس دا چی ہزار کھوے
غر کمی کشتی کچھ کور میں ہم ماتسو سماتسو زرد ہائی لی پشان کل ماتسو سماتسو
نستا یاری دا وست دیز ما دفا پل جانان می پشی وی دشتا دفا
ولی می دا سنگ سبیا تولاڑے تولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے تولاڑے
سکھی صد چایو سوئی لی دی سرگی دی سرے بیا دی ننشڑ لی دی
زفا داسی کم ہو مرغم جن سوما مین سوما خفالا می پزانو کڑل مین سوما مین سوما
ولوام دا خزان بادر جوالیم تیرا میزوانی غم و خوڑلیم
لکشی شا زر 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 میرا جانانا
اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا
کول گرانا کول گرانا وغم آزد ترسی دل گرانا کول گرانا
کلی چمبرانو کی نامدار سڑائی نمانی پر سنگ باندی غدار سڑائی
ستا دا غم دران دران بوجو نوڑم دردو نوڑم ستا پسر دا هر چاپی غور نوڑم دردو نوڑم
خو هم زمایو سخاتر کوا وہ جانان لشپا ما نظر کوا
شکولا دا
یوسف عشق د مجنون منم مجنون منم هغه فلیلا او جګر خون منم مجنون منم مرګ د شهادت ژوند عزت غاړم مینا غاړم نه مالو دولت غاړم ولایت غزنی کی دی دا گران سڑائی خان سڑائی اوس چی مسافر دی پہیران سڑائی گران سڑائی مات خوتر ہر چاک در دان دی گل دانا کی باپوان می دزر خان دی گل